ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه ومني. د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه په قومي اسمبلی کې د ترمیمی بیلونو موضوع د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمي نه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه نن پر فاټا ترمیمی بیل بحث کوي. په پاکستان کې غیر رجستر افغان کډوالو نوملیکنه به د روان کال له جولای میاشتې څخه پیلېږي. او د اوکران ولسمشر د روس پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټون کوونکو انټرنیټي پاڼو بندیز لګولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د فاټا پارلماني اساس وای د بیلابیل ګوندونو اډیشنل لری کول لپاره نن د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټه پر فاټا آئینی ترمیمی بیل بحث کوي. د خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پارلماني استازي شاجګل افریدین مشال لړی ته ول چې پرون د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ دغه بیل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ.
سفران منسټری کې درې ورځې په دې باندې د سفران سټینډینګ کمیټې هم کینی او د دې سره به د هرې سیاسي پارټۍ نه یو قسم سټینډینګ کمیټې ته راځي چې په درو ورځو کې درنه درنه به تاسو په دغه بل باندې ټول په چاپې باندې څه تحفظات دي هغه به ختموي. په دې باندې به کنسنسس راوستلو کوشش کوي چې پارلیمنت له د جمعې په ورځ باندې راشي.
په قومي اسمبلی کې د جماعت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او ځینو نورو کسانو پر فاټا اصلاح تعیینی ترمیم بیل اندېښنې ښودلې چې لاغه وروسته پریکړه وسوه چې یاد بیل به د سفران قائمه کمیټې ته د بحث لپاره لیږل کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ویلی چې د غیر رجسترډ افغان کډوالو نوملیکنه به د روان کال له جولای میاشت څخه پیلوي. ډاکټر عامر زیب دا خبر نن په پېښور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مرسته جوړې شوې دستورې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه
روستی دو کالو کې تقریبا سلور لګه ان رجسترډ خلک واپس لاړ. نو زموږ تخمینه دا ده چې تقریبا شپږ لګه ان رجسترډ افغان ماجرین په پاکستان کې دي. نو هغه به موږ په دې ایکسرسایز کې کیپچر کړو.
امیر زیب زیاته کړه چې پر دې سربیره به افغان تاجرانو او زده کوونکو ته د ویزو ورکول عمل له روژې میاشتې وروسته پیل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه وزارت د 2014 کال په راپور کې راغلی په ټول افغانستان کې د ایچ آی وی 2290 نوی مثبت پیښ ثبت شوي چې له دې ډلې 1950 کسان مړه شوي دي. وړاندې په راپور کې راغلي بېوزلي، کورنۍ جګړې، بیکاري، د مخدره موادو استعمال، غیر روغتیايي چاپیریال په افغانستان کې د ایچ آی وی ناروغۍ د زیاتوالي عمده لاملونه دي. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه یې پیل کړې څو د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه او د پراخېدو مخنیوی وکړي. بلخ د افغانستان د مخدره مواد پر وړاندې مبارزې وزارت وایي د مخدره مواد د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې نړیوالی همغږي ته اړتیا ده. دغه وزارت د پالیسي او همغږي مرستیال جاوید احمد قائم نن مشال رادیو ته وویل چې ترڅو چې د مخدره مواد پر وړاندې د اړوندو ټولو ادارو ترمنځ لازم همغږي او همکاري رامنځته نشي د مخدره مواد پر وړاندې مبارزه به بې نتیجې وي. د مخدره مواد پر وړاندې مبارزې وزارت د اندېښنې په شدل سره وایي چې شای په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو کښت لدې هم زیات شي. دغه وزارت موندنې ښیي چې د هیواد په 21 ولایتونو کې په څه باندې 2,00,000 جریبه مځکه باندې کوکنار کرل شوي دي. د افغانستان د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د لغمان ولایت مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیش نن غرمه مهال د الینګار ولسوالۍ د سلینګار په سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ هم په دغه ولایت کې د یو توغندي برید له امله 15 ماشومان وژل شوي وو او دوه نور ټپیان وو. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي پاڼو بندیز لګولی او امر یې کړی چې داسې پاڼې په بشپړه توګه په اوکراین کې بندې یا محدودې شي. د دغو انټرنیټي شرکتونو نومونه چې ورباندې بندیز لګېدلی دي د پوروشنکو پر ویب پاڼه نن خپاره شول. په دغه امر کې ځینې روسي کمپنۍ او اشخاص دي چې د کیف په خبره د اوکراین پر وړاندې د روس په تیری کې لاس لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر اونۍ د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته انتهایي پټ معلومات ورکړي چې شاید اسلامي دولت وسوال ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. سپینه ماڼۍ سمدستي دا راپورونه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې، رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو پرون خپاره کړي رد کړل، خو د کانګرس ډیموکراټانو او یو شمېر جمهوري غوښتونکو د دې حساس معلوماتو افشا کول غندلي او دا کار خطرناک او غفلت بللی دی. رسنیو د ځینو چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل سوی راپور ورکړي چې ولسمشر ټرمپ د مې پر لسمه نیټه د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف او په واشنگټن کې د روس له سفیر سرګی کلسیاک سره په کتنه کې هغوی ته هغه پټ معلومات ورکړل چې د خورا زیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکول په لړ کې د امریکا د یو اتحادي لخوا چمتو سوی و. د اتحادي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، له ماسکو سره د معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه و ورکړې. څارونکي وایي شاید ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د امریکا له دې اتحادي سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي چې په شام کې یې کوردي اغام ته د وسلو له ورکړې راوګرځوي. د اردوغان په خبره دا کوردان چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره اړیکې لري. په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر داسې مهال کېږي چې په شام کې د جګړې پر سر نړیواله ډیپلوماسي ډېره سخته او پیچلې شوې ده. ترکیه او امریکا دواړه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ډلو ملاتړ کوي، خو دواړه هیوادونه د دې شخړې پر ځینو اړخونو یوه خوله نه دي. دا تمه هم څرګندېږي چې اردوغان پر امریکا فشار راوړي ترڅو دیني عالم فتح الله ګلن ترکیې ته وسپاري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے اخیستل کیږي او په 1.06 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپے او 0.50 او 1.46 روپے. یو ریال په 28.45 روپے اخیستل کیږي او په 28.30 روپے خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپے او 28.90 روپے. یو پاؤنڈ په 1.06 روپے او 1.05 روپے. یو افغانۍ په 1.05 روپے اخیستل کیږي او په 1.85 روپے خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی اخیستل کیږي او 308 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 درجې سینټي ګریډ او کم نه کم 25 درجې سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 درجې سینټي ګریډ او کم نه کم 19 درجې سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږه همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بایمو د محمد عمران ناوریدی د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون پاړه باندې د ګوندونو د اعتراضاتو په جواب کې حاجی شاه جی ګلوای
ٹائم ورکڑا شو ہے چپ ددرو رزو کے درنا درنا بتا سو بدخ بل باندھے ٹول جس چاپے باندھے ستہ پزات تھی اغاب ختم ہوئی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو منتخب غړي وای چې تر دا مهال پوری حکومت دوی ته پورا واک نه دی ورکړی. د جنوبی وزیرستان د ځنګړي سیمې خلک د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
نن د زده ویله ولاړل، نه مې روډ شته، نه مې سکول شته، نه مې د بنتظام شته، د مخو هېڅ شی نشته. دی
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنې غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت په اړه د بلونو وړاندې کولو نه پس په دغه بل باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا اندېښنو څرګندونه کړې. بلخوا د فاټا پارلماني استازي وایي چې د یادو مختلفو ګوندونو اندېښنې لرې کولو لپاره به په یاد بل د سفران قائمه کمیټه کې بحث کیږي. په دې اړه نور تفصیل رفت انجم راکړي.
د خبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي شاجي ګل پریدي مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټ اصلاحاتو آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کو چې پرې د جمعیت علما اسلام ډلې اندېښنې وښودلې او دا غیر وروسته په ګډه سره دا فیصله شوې چې دغه بل به د سفران قائمه کمیټه ته د بحث لپاره لیږل کیږي چې د ګوندونو اندېښنې لرې کړې شي. د نوموړي وینا وه چې د سفران قائمه کمیټه کې به د ټولو پارلیماني ګوندونو غړي موجود وي.
ممکنی او د دې سره به د هر سیاسي پارټي نه یو قسم سټینډینګ کمیټې ته راځي او د دې سره سره به د ریفارمز سټینډینګ کمیټې به په دې کمیټې کې به د لا منسټر هم موجود وي او دا درې ورځې د ټایم ورکړ شوی چې په درو ورځو کې درنه درنه به تاسو په دغه بل باندې ټول چې څه د چاپه باندې څه تحفظات دي هغه به ختموي. په دې باندې به کنسنسس راوستلو کوشش کوي چې پارلیمنت له د جمعې په ورځ باندې راشي او د جمعې په ورځ باندې په دې باندې اوټینګ وشي. بس بیا به پرزیدنټ په دې کې اگزیکټو آرډر وکړي او قبایلي علاقې چې کوم علاقه غیر سټیټس دی هغه ټول حقوق به ورته حاصل شي چې کوم حقوق د غنورو ترقی یافته علاقو ته حاصل.
واضح دي چې د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د فاټ ځینې پارلیماني غړو په اسلام آباد کې ټول ګوندي غونډه رابللې وه چې پکې حکومت ته دړکه ورکړې شوې وه چې که د رواني میاشتې د شلمې نیټې نه وړاندې د فاټا اصلاحاتو بل یې د منظورۍ لپاره قومي سمنې ته وړاندې نه کړو نو په شلمه مې به د قبایلي ولس په مرسته اسلام آباد وتړي او هېچا ته به د ولسمشر او وزیر اعظم دفترونو په شمول په سیکرټریټ کې د کار کولو اجازه ورنه کړي. د ګوت په ورځ په قومي سمنې کې د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمي بل وړاندې کړل شو چې پکې په ریواج ایکټ قبایلی سیمو ته د عدالتونو واک پر غځولو فاټا لپاره د این ایف سی ایوارډ کې برخه ورکولو د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې قبایلی غړو ته چوکۍ ورکول او د فاټا اولس ته د ملک نور وګړو په شان حقوق ورکولو بحث وشو. د بحث دوران د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د بل مخالفت وکړو او ویل چې د فاټا مسلې نه د شخړه نه جوړول کیږي. هم د یاد ګوند د جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلیماني استازي جمال الدین وای چې دوی د فاټا اصلاحات نه بلکې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د انضمام مخالفت کړی دی.
د دوی لپاره کوم اصلاحات دي چې یار ختمه ده د دوی لپاره د پیکج اعلان دی او هلته اباده کول دي او پټه د شکم دی کنه ان ایف سی ورته سا ورکول دي لیویز ورکول دي د دې خو نه چا مخالفت کړی دی په دې بل شهر دغه بل دي. البته د فاټا انزمام د دې مخالفت مو کړی دی دا موږ د فاټا د پاره کونه د فاټا د خلکو نه د پښتنې کول نه بغیر د دې مو مخالفت کړی.
پاکستان قومي وطن ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنټ ګوند د بل حمایت کړي. د روان کال د مارچ په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټه وړاندیزونه وفاقي کابینه منظور کړل. په دغه سفارشاتو کې ویل شوی وو چې قبایلي سیمې به په 15 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عدالتونو دایره کار قبایلی سیمو ته په غځولو سره که یو خوا د فاټا ولس خوشاله دي نو بل خوا دوی د رواج اکټ مخالفت هم کوي. قبایل وایي د رواج قانون سره به دوی ته په انصاف ترلاسه کولو او عدالت ته بتلو کې مشکلات وي. خو بیا د فاټا د پارلیمان غړي وایي دوی به په دغه نظام کې د هغو ټولو خبرو د ختمولو لپاره کار کوي چې د عام ولس د بنیادي حقونو خلاف وي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
قانون پوها لطیف اپریدی وایي د رواج قانون په خوا په ملکنډ کې هم نافذ شوی وو چې وروسته په های کورټ او بیا په سپریم کورټ کې چیلنج شو او ختم کړل شو. لطیف اپریدی زیاتوي
مشکلات ډېر دي حالانکه په فاټا کې مقدمه بازی نشته ډېره کمه ده سیټل د ضلع په مقابله کې لیکن په چې کمه ده په کمه کې زور زیاتی او دا جرګو والا خوز پیسو والا چې ته یو نیم نیک سړی په کیوي کې نه هغوی ټول پیسې اخلي نو دا هغې نه خلکو ته تاوان رسي نو د رواج نه دغه خوف د خلکو په ذهن کې شته که دا لاګو هم شي د دې نه دومره اپریهنشن نه پکار چې سب کې خراب یا به موږ په های کورټ سپریم کورټ کې چیلنج کو او په لنډ وخت کې دا غیر سره ځان خلاصول شي.
د پېښور پوهنتون یو استاد نورین نصیر وایي په رواج اکټ کې زیات نقصان خوځو ته رسی. هغه وایي د رواج قانون سره به هغه زاړه روایت پر خپل ځای پاتې شي چې ښځې ختمول غواړي.
کله سپریم کورټ یا های کورټ راشي هغه ته به ښځه اکسس څنګه کوي؟ لکه هغه میکانیزم کلیئر نه دی. اب څنګه اپروچ کوي سپریم کورټ؟ اب څنګه اپروچ کوي های کورټ چې تا وته جرګه کینو؟ د جرګې کې ریپرزینټیشن چرته دی؟
د فاټا د وکیلانو د تنظیم مشر اجاز مومند وای په جرګه نظام کې پولیټیکل انتظامیه زیات واک لري، خو د عدالتونو د راتګ سره به د پولیټیکل انتظامیه په جرګو کې اختیارات کم شي.
کومه جرګه اوس جوړیږي د دې ټول اختیار د پولیټیکل ایجنټ یا د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره وي. د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د لاندې کوم ریډرز کار کوي، کوم ریډران هغه ټول تقریبا ډېر کرپټ دي. نو دغه ټول طریقه کار چې کوم دی دا دلته به قاضي د لاندې راشي، قاضي به د سیشن جج برابر وي، او دا ټول چې کوم طریقه کار دی د جرګې د واک اختیار دا هر څه به بیا د جج د لاندې وي. چې لاندې چې کوم سیستم دی د جرګې هغه بالکل صحیح شو، دا هغه نه دا کرپشن او دا اختیارات بالکل اوتل، ځکه چې دا های کورټ اختیار په پاسه راغی.
د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا اصلاحاتي کمیټې په خپل تفصیلي راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمېر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د مارچ په دویمه د نواز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې منظوري ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. تاسو په همدې بلې موضوع تر راګرځو. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو ځینې کارکونکو وایي شاوخوا دوه کال وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات شوي دي، خو تر اوسه ورته پیسې او واک نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل انیس اجمل.
په خیبر پښتونخوا کې د ځینو بلدیاتي ادارو مشران وایي شاوخوا دوه کال وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات شوي دي، خو تر اوسه په دوی کې ګڼو استازو ته پیسې او واک نه دی ورکړل شوی. د پېښور تحصیل ناظم جاوید خان وایي بلدیاتي استازو ته د مالی مرستو د اختیاراتو ورکولو خبره یوازې تر شمنو او کاغذونو پورې ده.
نانا په تاسو دې کاغذونه دي سره دي باندې خیالات د نن سبا دې ان پی وی نو په خپل کین چې کله بلې دي هغه کین چې دی دا نه دې نامو ورشته نو کله وی لږه دې ته خبره کو، کله وی 5000 به کو، کله وی 10000 کو، مته غو دغه وا دي دې په څلور کال کې په یو کال کې موږ هیڅ هم نه کړ. لکه دې نه هر حکومت چې راځي هر حکومت حل والا او سب لیډر په موږ نه راغلي چې په پاکستان کې
په چار صد کې ځلی ممبر پیر رحمان الله بیا وایي هغه بلدیاتي کارکونکي او مشران چې سناس پیسې او اختیارات ورته ورکړل شوی دي په خپل سیمه کې د حکومتي غړو پر تلا ډیر کارونه کړی دي. نو ماډه سیاتوي د بلدیاتي حکومتونو نظام سمولو لپاره د احتساب عمل ضروری دی چې دا شان صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتو لپاره د ورکړل شوو پیسو معلومات مخه ته راشي.
مونږ ته چې کوم اختیارات راکړي خو برای نام دي د دې بلدیاتو چې کوم اک اکټ نو داغه مونږ ته 24 ادارې ماته کړی دي. ولا فل حال چې کوم نو دوی تر سه ور چلول دي او دارا راست را وستل دي. تب چې کوم دا سیستم به چلیږي، سیستم ډیر خټ سیستم دی. تقریبا 20% په هیلت او 20 په ایجوکیشن دی لازمی ګڼلې وي، او دا نور په 5-6 ټیسټونو سوشل ویل پر کې او سپورټس کې وغیرہ 5-6 ادارو کې دغه پاس کې قرارداد په شکل کې نو هغه دوه را باندې صوبې گورنمنت له طرفه لکه هیلت او ایجوکیشن 20% لازمی دي، او دا نور زمونږ په خپل ثواب دي د اختیارات دي چې کوم ځای کې مونږه پرپوزل ورکو نو الته خرج کولې شو. دا پر بالکل 100% ټیک ده چې کومه پیسې مونږ راکې نو هغه په قسطونو دي.
د پېښور مرستیال ناظم سید خان وایي د وسایلو نشتوالي لوجې حکومت د خپل ځان نه بدنامولو لپاره بلدیاتي انتخابات وکړل. دی وایي د پیسو د کمی لوجې د ټولنې لپاره کارونه نشي کولای چې لامل یې په سیمه کې خلک د خرابې کارکردګۍ لپاره د حکومتي غړو پر سر دوی سیمهوار غني.
فوندرو جی بدا سی چې بس ملو شو خو هغه د کم مخ کی خبر شي وي جره مخ کی داز دوه ویل کوڅه د دومره اختیارات یو داسې حساب وي هغه سی کپ خطو صرف دومره فن ملو شي. مثال غون وی سی ته تقریبا چې ملو شي نو 10 لک روپیه ملو شي، نو په 10 لک کې بیا هغه تقریبا ممبران دی را سره ویل کوڅه کی اغي تا ور کول دي مختلف باندې چيو يو باندې تقسيمه هم تقريبا 9 لاکھ روپے باندې نه گلي کی او نو صدا سي خاص غلط کار کی دي اغي کين به ټیکس نه کړ کی دل شو به کل ټیکس خپل نو حساب کتاب
خود خبر پختونخوا د بلدياتو وزير عنایت الله خان د دې بلدياتي استاد سو تورنا ردوي او واي حکومت پروان مالی کال کې بلدياتي ادارو ته د 30 ارب روپے بجټ ټاکلی وو چې پکې 20 ارب روپے یې ورکړی دي او پاتې 2 ارب روپے به روانه میاشت ورکړل شي
د فنډز وو دیتو نه لریږي او صوبایي حکومت د فارمولې لاندې ریلیز کوي بیا چې دوی ته فنډز لاړ شي نو دا فنډز د هغې کونسل په خپله ډیسټریبیوټ کوي صوبایي حکومت یې نه کوي نو که په کونسل کې دسې مثالونه هم راغلي چې پی ټي آی والا شکوه کړي چې مونږ ته فنډ نه دی راکړل شوی چېرته پی ټي آی په پوزیشن کې ده په کوم ځای کې نورې پارټۍ پوزیشن کې نه هغوی دا شکوه کوي چې مونږ ته فنډ نه ملاوېږي صوبایي حکومت په کونسل کې د فنډ د ډیسټریبیوشن رئیس په سمکار نشته دا کوم لرو مونږ د کونسل په اټانو نه داري په خود مختارې باندې او بیا حمله کوو مونږ هیڅ ځای نه مونږ څه پورې نه کړی یو سفر او په دې دین تر باقي پاتې دي نو 28 ارب روپے به دې ته مونږ خېستو
په خبر پښتونخوا کې د 2015 کال په مای کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او د نوو بلدیاتي ادارو تر ټاکل کې درستو بلدیاتي کارکونکو د فنډز نه ترلاسه کېدو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړی دي
دا مشال ریډیو دا
تاس مشال ریڈیو تھا وگی پاکستان کے افغان کڈوالو کمشنریٹ مشر ڈاکٹر عامر ریب پوینا د غیر رجسٹرڈ افغان کڈوالو نوم لکھنا با د جولائی د میاشت نه پیل شی او د غشان مخصوص افغانانو تبا ویزی ور کولو عمل ډیر زر پیل کیږي تفصیل د خالد خان پر راپور کی
پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر امیر زیب په وینا د راتلونکي جولای میاشت نه به پاکستان کې دننه خوښه شپږ لکه افغان کډوال رجسټر کول شي او دغه شان افغان تاجرانو او زده کوونکو ته د ویزې ورکولو عمل به د روزي د میاشت نه پیل کیږي دا نه پورس په خبر پونتون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مرسته جوړې یو دستوري ته د وینا په محل د افغان کمشنریټ مشر ډاکټر امیر زیب وویل پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو لاستیک لاندې پاکستان کې دننه د ټول غیر رجسٹر افغان کډوالو به نوم لیکنه کیږي دا کوم د پاره به افغان حکومت خپل چارواکي را لیږي او دا دوی تصدیق به د افغان د وګړي په هیڅ کوي
خدا رستی دو کالو کې تقریبا سلور لکه ان رجسٹر خلک واپس لاړ نو زمغه تخمینه دار چې تقریبا شپږ لکه ان رجسٹر افغان مهاجرین په پاکستان کې دي نو هغه به موږ په دې ایکسرسایز کې کیپچر کړو
دغه شان افغان نو تا پاکستان کې د اوسیدلو لپاره د ویزه ورکولو په حق لا ډاکټر عامر زیب بیا تکړه چې د دوی کمشنریټ سوسو غونډې د کورونو چارو وزارت سره کړې دي او هغه خوشبین دي چې د روجې د میاشت وروسته به محسوس افغانانو ته ویزه ورکول پیل شي
وزارت داخله کې په باندې د درې مجلسې وشوي تقریبا عام په خپل فائنلټی تور رسیدل هغه ولې چې ویزه به وزارت داخله ورکړي نو هغه خپل میکانیزمز پروسیجرز په ځکه یوس ولې چې مخکې دا شی وونه نو هغه ځان لپاره هغه پروسیجرز میکانیزم جوړي او ان شاء الله رما دا خیال دی چې اب موږ تقریبا د روجی نه پسته سمدستی اب هم شروع
په دې محل پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار استاذي هاغلی انریکا رټویټي اوایل چې د پاکستان وفاقي کابینې د فروری په میاشت کې کومه پریکړه کړې وي په هغه عمل روان دي او جولای میاشت نه به د غیر رجسٹر افغان کډوالو رجسٹریشن پیل شي او د پاکستان دغه په مختلفو کې پالیسۍ ته ډیر خوشحال یم چې دا غیر رجسٹر افغان کډوالو نوم لیکنه وشي نادرا به دغه عمل د جولای د میاشت نه پیل کوي او د افغان حکومت په مرسته افغان چارواکي به د دې د سکروټینې لپاره پاکستان ته راځي او زما په خیال دا یو ښه طریقه ده چې افغانان خپل وطن ته په با عزت طریقه لال شي او موږ په دغه پروسه کې په ښه اړخ روان یو په دغه دستور کې د یونیسیار او راه په مالی او تکنیکی مرستو خوښه وسو پاکستان او افغانان زده کوونکو ته تعریفي اسناد او جایزې ورکړل شوې چا چې په بیلابیل هنرونو کې روزنه او تربیه ترلاسه سکړې وا خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان ڈان ورځپاڼې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې دا دعوه شوې چې په سی پیک منصوبه کې ټول زور په زراعت ورکړل شوی دی، ولې له دې وړاندې ویل کېدل چې د دې منصوبې لوی برخې صنعتونه، لوی لارې او د توانایي منصوبې جوړول ګڼل کېدل. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسن اقبال د ګل پورز د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر په یو پیغام کې د ډان ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې پکې داوه شوې چې دوی د سی پیک مرکزی پلان ترلاسه کړی. احسن اقبال دا راپور نیمګړی او له حقایقو سره ناسم بللی. خو د پاک چین اقتصادي راهدارۍ په اړه یو شمیر څېړنې کوونکي د غیر دولتي ټولنې پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا خبر حقیقت بولي او وایي چې په دسمبر کې شوې د چین او پاکستان د مشترکه کمیټو یا جی سی سی د شپږمې غونډې تر مخه خیبر پښتونخوا ته یوازې د مربلو یا نور کوم سنتونه چې ورکول کیږي د هغه ټوله چاره به هم د چینی کمپنیو په لاس کې وي.
د دې نقشه وګوره تاسو، دا نقشه کې چې کوم موږ څلور کله مخکې ویلا تاسو دا غره ټان پلان وګوره او دې کې چې کوم نقشه ورکړی دا هغه شکل ته وګوره. مغربي روټ موټر وی نشته، ریلوی نشته، د بجلی منصوبې نشته، د بجلی نظام نشته، د فایبر اپ ټیک کیبل په لاهور باندې بوزي، د تیلو ګیس پایپ لاین په هغه باندې بوزي، سنتونه په الته دي بیا زراعت نه ته غوي دي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د وګد محل سی پیک پلان تر مخه به د کراچۍ نه تر پېښور په بازارونو ولارو کې کیمرې لګولې کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر بسارنه کوي. د دې ترڅنګ به په ټول ملک کې د ټي وي او انټرنیټ خپرولو لپاره د فایبر اپټیک تار غځول کیږي، د کوم د لارې چې به چینی رسنې خپل مطبوعات او چینی ثقافت پرای. ډان ورځپاڼه په خپل راپور کې لیږي چې هم د دې د لارې به چینی کمپنۍ په پراخه ډول د پاکستان په اقتصاد او ټولنه کې د مهمې برخې په توګه ورداخل شي. د دې راپور تر مخه په سی پیک کې تر ټولو مهم جز زراعت ګرځول شوی دی او ویل شوی چې وړاندې د عام تاثرو چې ګنې سی پیک صنعتی د مواصلاتو او توانایي درنې درنې منصوبې لري، خو په اصل کې دلته زور ټول په زراعت ورکړل کیږي. د زراعت په مد کې به چین د تخم د کرلو نه واخله تر پوخ فصل، صفایې، ذخیره کولو او بیا منډې ته رسولو لپاره چینایي کمپنۍ سرمایه کاری کوي چې پکې د قرضې ورکولو اسانتیاوې هم شته. په دې لړ کې بړومبې پړاو د ذخیرې مرکزونه په اسلام آباد او گوادر کې جوړول کیږي او وروسته به په کراچۍ او لاهور کې هم جوړیږي. د دې ترڅنګ سیف سیټي یا د محفوظ ښارونو منصوبه به هم عملي کیږي او د دې منصوبې د لاندې به د خنجراب سرحدي لار ترسنگ په خارونو کې هم د سلیری ساته د سارنې لپاره کیمرې لګول کیږي او د مشکوک شیانو لټون به هم کیږي. پزمایختی ډول به لومبه خار په خور وی چرته چې بدا نظام عملی کیږي او بیا به لاهور، اسلام آباد او کراچۍ ته غزولې کیږي. دغه راپور د معاشي اندېښنو په اړه لیکي چې په دې منصوبه کې تر ټولو لوی معاشي خطر سیاست او امنیت دی. په پاکستان کې ډیر شیان دي چې پاکستانی سیاست اغیزمن کوي، لکه د سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله، مذهب، قبیلې، وسلوالې ډلې او مغربي مداخلت. او په پای کې لیکل شوی چې تر اوسه دا په ډاګه شوی نه ده چې څومره به دا پلان عملي شي، خو ښکاري چې د چین د هر څه نه زیات نظر په زراعت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم د سی پیک په دې منصوبه کې پاتې کیږو. د چین په سرخار بیجنګ کې ترسره شوې سرمشري ده کې دغه هیواد ولسمشر د یوې سیمې یوې لارې په نوم خپل منصوبه وړاندې کړه. چین غواړي چې د دې منصوبې په ترڅ کې د یورپي، افریقایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې سیوا کړي. په دې اړه څېړونکي څه نظر لري؟ د مشال ریډیو د مرکزي څانګې په دې راپور کې درته منور شاه تفصیل درکوي.
په روانه اونۍ کې چین د دې هیواد سرخار بیجنګ کې ترسره شوې سرمشریزه کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم هغه منصوبه وړاندې کړه چې پکې د تاریخي ریخمي لارې یا سلک روټ بیرته فعالولو هڅه کیږي. دا منصوبه چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وړاندې کړه پکې د ایشیایي، افریقایي او یورپي هیوادونو ترمنځ تجارتي حلو ځلو زیاتولو کوشش کیږي او چین دا نظر لري چې د دې سره به په سیمه او نړیواله کچه امنیت او سیاسي افهام او تفهیم وده وکړي. د دې منصوبې د بریالي کېدو په اړه په برسلز کې د چین د چارو څېړونکي تیریسا فیلن وای په دې کې زیاتره هغه وړې وړې منصوبې هم شاملول کېږي کوم چې په دې سیمه کې چین ترسره کړي او بریالي شوي دي. نو دغه ته په کتو سره ښکاري چې د دغو منصوبو مجموعه به هم بریالي شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي کمپنۍ غواړي په دې کې برخه واخلي ځکه چې چین په دې منصوبه کې یو شمېر داسې خبرې کوي کوم چې سرمایه کار په دې کې برخه اخیستو ته هڅوي، خو مسله دا ده چې په دې کې به د چینی کمپنیو سره مقابله کول ګران وي چې هغوی په کمه نه کمه ګټه هم کار کولو ته تیارېږي او امریکایي کمپنیانې دغې ته تیاری نه ښکاري. په بیجنګ کې د یوې سیمې او یوې لارې په سرمشریزه کې د ډیرو لږو یورپي هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. البته د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ګډون پکې د پام وړ و. په دې پوښتنه چې آیا روس دې منصوبې ته په حقیقت کې لیواله دی، تیریسا فیلن وویل د روس او چین ترمنځ ډیر دلچسپ تعلقات دي، دواړه هیوادونه داسې ښکاري چې دوستان هم دي او مخالفین هم. د دې منصوبې په اړه روس په ظاهره ښه څرګندونې کوي، خو انتظار کوي چې دا منصوبه وړاندې څنګه ځي. که ښه وي نو دوی به پکې زیاته برخه اخیستل شروع کړي. دا راز چین هم په ظاهره د روس په اړه ښه نظر لري، خو نور یې هر ګام ته په ژور نظر ګوري. د یوې سیمې یوې لارې په نوم په دې منصوبه کې چین له شپېتو زیات هیوادونه شاملول غواړي. دا راز بیجنګ وایي چې د نړۍ د ټولې آبادۍ په دریو کې دوه برخې خلک به له دې منصوبې ګټې پورته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، پښتونخوا کې دا ټایم په نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
د فاټا پارلماني استازي وایي د بیلابیلو ګوندونو اندېښنو لرې کولو لپاره نن د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټې پر فاټا ترمیمي بل بحث کوي. د خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پارلماني استازي حاجي شاجګل پردین المشال لري ته ویل چې پرون د سفران وزیر عبدالقادر بلوز د فاټا اصلاحاتو دغه آئینی ترمیمي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. په پاکستان د افغان کډوالو لپاره کمشنر ویلي چې د غیر رجسترډ افغان کډوالو نوم لیکنه به د روان کال له جولای میاشت څخه پیلوي. ډاکټر عامر زیب دا خبر نن په پېښور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته جوړې شوې د سوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې پر دې سربېره به افغان تاجرانو او زده کوونکو ته د ویزو ورکولو عمل له روژې میاشتې وروسته پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2014 کال کی په ټول افغانستان کې د ایچ آی وی یا ایډز 2290 پیښې سبسوي چې له دې ډلې 1095 تنه مړ شوي دي. وړاندې په راپور کې راغلي بې وزلي، کورنۍ جګړې، بیکاري، د مخدره موادو استعمال، غیر روغتیایي چاپیریال په افغانستان کې د ایچ آی وی ناروغي د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسوال مخالفان له لوري د یو هوان مرمۍ د لګیدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د لغمان ولایت مقام په خبر سره خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن غرمه مهال د لنګار ولسوالۍ د سلنګار په سیمه کې رامنځته شوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس پر یو شمېر مخکښ ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي پاڼو بندیز لګولی او امر یې کړی چې داسې پاڼې په بشپړه توګه په اوکراین کې بندي یا محدودې شي. د رسنیو راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته انتهایی پټ معلومات ورکړي چې شای د اسلامي دولت وسوالې ډلې پاړ د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي، خو سپین ماڼۍ سمدستي دا راپورونه رد کړي دي. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي چې په شام کې یې کوردي یاغیان ته د وسلو له ورکړې راوګرځوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینه واوریدو. اوس د پاکستان خبرې شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په چین کې د ون بیلټ ون روډ فورم پر موقع وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري او اقتصادي مرستو کې اضافه نه به په معیشت ښه اثرات پریوزي او د پروژې له وجې به په سیمه ییزو شخړو او تاوتریخوالو کې هم کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې د امن او امان، توانایي، بحران او کربون روپو بارنۍ قرضو سره مخ د پاکستان معیشت لپاره دا یوه ډیره ښه پروژه ده، خو پوښتنه دا ده چې ملکي ادارو د پروژې نه په صحیح توګه ګټه ترلاسه کولو لپاره خپل کار په خشان کړی او کنه. ورسپانه لیکي چې مرکز او صوبوله په ګډه سره یو کړنلار جوړول پکار دي او په هغه دی بیا په مکمله توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک ټول اولسته یو شان ګټي ورسی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د چین صدر یاد فورم پرانستې دستوري ته وویل چې د فورم ترلاندې شپېته ملکونو سره به اقتصادي مرستو ته وده ورکول شي. ورسپانه لیکي چې د امن او خوشحالۍ د پروژې ته تر ټولو لوی خطر د ترهګرۍ نه ده چې ذکر یې د چین صدر په خپل وینا کې هم وکړو، خو حل یې دا دی چې د اجتماعي کوششونو د لارې د وسلوالو داسې هڅې ناکامېدی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې ترهګري د یو ملک نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه جوړه شوې ده. نو صرف پاکستان یا یو بل ملک له په یوازې د دې مقابله کولو په ځای د نړۍ ټولو ملکونو له پکار دي چې په ګډه سره یې مقابله وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ویسټ انډیز ته هم د یاد ملک په ځمکه په ټیسټ سیریز کې په لومړي ځل ماتې ورکړه. ورکړه. ورسپانه لیکي چې ایوی لوبډلې ته هم د هغې په ملک کې په سیریز کې ماتې ورکول یوه لویه کارنامه وي، او مصباح الحق په حیث د کپتان په خپل اخري سیریز کې دا کارنامه ترسره کړه. ورسپانه لیکي چې یونس خان چې د 10,000 نه زیات رنزونه جوړ کړي دي، په پاکستان کې ړومبی لوبغاړی دی او د نوموړي هم دا اخري سیریز و. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو لوبغاړو پر ځای د قومي ټیم کې داسې کلاړیان شامل کړی شي چې د مصباح الحق او یونس خان کمی پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ڈی پی آی خبری اجانس د انصاف په نړیوال عدالت کې د پاکستان د یو پوځي عدالت لخوا د هند یو پخوانی پوځي افسر د سزا د قضیې اوریدنې، او فرانس پریس خبری اجانس بیا د چین په پلازمینه بیجنګ کې جوړې شوې یوې سرمشري دیتا د هغه هیواد د ولسمشر د سرګندونو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د ڈی پی اے خبری اجانس لیکنه وایي د انصاف نړیوال عدالت د دوشنبه پر ورځ د هند سمندري ځواک دیو پخوانی افسر چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او دغه هیواد عدالت ورته د مرګ سزا ورکړې، د قضیې اوریدنه پیل شو. د هند حکومت تیره اونۍ د پاکستانی عدالت د پریکړې پر ضد د هالند هیواد په هیګ ښار کې د انصاف نړیوال عدالت دفتر ته مراجعه وکړه، چې په نتیجه کې له پاکستان وغوښتل شول د کلبوشن یادیو نومې دغه هندي افسر د پانسۍ پریکړه عملي نکړي. د هند حکومت وایي پاکستان باید دغه سزا معطل کړي، کنه د عدالت دغه پریکړه دی د نړیوال قانون ضد یو عمل وګڼل شي. د پاکستانی رسنیو رپورټونه وایي د پاکستان حکومت خایدا دریز غوړه کړي چې د کلبوشن یادیو قضیه د هغه هیواد د ملي امنیت له موضوع سره تړلې ده، او ځکه نو د انصاف نړیوال عدالت باید کار پکې ونه لري. د پاکستان یو پوځي عدالت 13 میاشتې یادیو د جاسوسۍ او د بلوچستان صوبې امنیت خرابولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. د لیکنې تر مخه د پوځي عدالت د پریکړې د اټومي وسلې لرونکو ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان اړیکې چې وار د مخه خرابې وي لا پسې ترنګلې کړې. بل پلو فرانس پریس خبری ایجانس په خپلې ولیکنه کې د چین د ولسمشر جی چین پینګ هغه خبر راغستی چې د دوشنبه پر ورځ په بیجنګ کې د نړیوالو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د اقتصادي یوازیتوب او محافظه‌کارۍ پر ضد یو موټی شي. دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ ځینو طاقتونو د تجارت په برخه کې د نوموړي پر عزایمو اندېښنې څرګندې کړي. لیکنه زیاتوي چین په داسې وخت کې د عالمګیریت خبره کوي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت د سوداګرۍ او بهرنۍ پالیسۍ په برخو کې د امریکایي ګټو د لومړیتوب پالیسي غوره کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکایي رسنو د راپورونو پر اساس لیکي چې ولسمشر ټرمپ 13 اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د روسي چارواکو سره په یو ملاقات کې خفیه معلومات شریک کړي دي. نور مهم ټکي د یوې بړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکایي میډیا د راپورونو لمخه 13 اونۍ د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه داسې معلومات شریک کړل چې ډیر زیات خفیه وو، او ویره ده چې هغه استخباراتي کړۍ به په ډاګه شي چې امریکا ته یې دغه خفیه معلومات ورکړي وو. خو بلخوا سپینې ماڼۍ ډیر په توندۍ سره د واشنگټن پوسټ، رویټرز خبري اجانس او نورو رسنو خوا دا راپور شوی تورونه رد کړل، او د خاغلی ټرمپ د امنیتی چارو سلاکار هم وویل چې په دې لړ کې رسنو کوم راپورونه خپاره کړي دي هغه بی بنیاد دي. د راپور لمخه په کانګرس کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو یو شمیر غړیو هم د خاغلی ټرمپ لخوا روس سره دا مبینه خفیه معلومات شریکول غندلې دي، او دا انکشاف یې پریشان کونه، خطرناک او بے احتیاطي بللې ده. دغه راپورونه چې د ناسرګندو چارواکو د خبرو په اساس خپاره شوي و زیاتوي چې دا معلومات د روانې میاشتې په 10 نیټه د ښاغلي ټرمپ او په امریکا کې د روس د سفیر سرګی کیسلیاک او وزیر خارجه سرګی لاوروف ترمنځ په ملاقات کې شریک شوي وو. امریکا ته دغه معلومات د یو ملګري هیواد د استخباراتي چارواکو سره په یو ډیر خفیه ملاقات کې ورکړل شوي وو. د رسنو لخوا خپور شو راپورونو کې د یادې سرچینې له قوله ویل شوي چې دغه ملګري هیواد امریکا ته دا اجازه نه ورکړی چې دا معلومات د ماسکو سره شریک کړل شي. خو د ښاغلي ټرمپ لخوا د دې مبینه فیصلې له وجې دغه ملګری هیواد چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دننه ډیر رسوخ لري خطر سره مخ کېدی شي. د راپور له مخه د سپینې ماڼۍ په اوول دفتر کې د لاوروف او کیسلیاک سره په ملاقات کې ولسمشر ټرمپ اچانک د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا تفصیلات ورکول شروع کړل چې یاد ډله غواړي چې په الوتکو کې د لیپټاپ کمپیوټرو له لارې خطرونه رامنځته کړي. راپورونه لیکي چې دې سره سره ټرمپ دواړو روسي چارواکو ته زیاته کړه چې هغه ته د راتلونکو خطرونو په اړه ډېر تفصیلات ورکړل شوي او هر ورځ ورسره په دې اړه خفیه ادارې استخباراتي معلومات شریکوي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل نړیوالی موضوع ته راګرځوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د فرانس نوی ولسمشر امانوئل ماکرون په جرمنی کې ویلي دوی باید د یورپی اتحاد د مضبوطولو لپاره کار وکړي او په یورپ کې خلکو ته د یو خوندي او محفوظ ژوند ورکولو سره سره د کار روزګار مواقع زیات کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د فرانس نوی ولسمشر په برلن کې د جرمن چانسلر سره د لیدلو پر وخت وویل دوی به دا کوشش کوي چې د یورپی یونین د یو ځای ساتلو او دغه اتحاد مضبوطولو لپاره زیات کار وکړي. امانوئل ماکرون پرون په برلن کې د انګلا مرکل سره په یو خبری کانفرنس کې وویل دوی به د جرمني سره په ګډه د یوروزون د ښه کولو لپاره کار کوي او زیات یې کړه داسې ګڼې خبرې او مسلې دي چې باید فرانس او جرمني پرې یو ځای کار وکړي چې پکې د پناه غوښتونکو مسله د کار مواقع زیاتول او دوه اړخیز تجارت زیاتولو په شمول یو شمیر خبرې دي. هغه اول د دې ټولو خبرو بعد دوه هیوادونو په ولسونو اثرات وی. ماکرون په خپلو خبرو کې دا هم ویل دوی باید عملی کار زیات وکړي او بیوروکراسي کم کړي ځکه چې دا وخت دوی عملی کار ته ضرورت لري. هغه اول دوی باید د اروپا امنیت ته زیات پام وکړي. ماکرون د مای په اوومه نیټه خې اړخې میرین لیپن ته د شپږ شپېتو فیصدو رایو په ګټلو سره دغه هیواد ولسمشر منتخب شو. د ماکرون د راتګ سره ځینې سیاستوال دا هم وایي د هغه بریا د اروپایي اتحاد په خپل ځای پاتې کېدو لپاره ډېره مهمه وه. تیر کال د برتانیې د دغه اتحاد نه د وتلو فیصلې وروستو د فرانس په اړه هم داسې اندېښنې موجودې وې. جرمن چانسلر انګلا مرکل د هغه هرکلی وکړ او تېره ورځ یې په برلین کې وویل دوی باید لومړی په سکار وکړي سچې دوی بدلول غواړي. ماکرون وایي دی به په فرانس کې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره کار کوي چې دا شان په دغه هیواد کې د روزګار زیاتې مواقع پیدا کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو به هم اوریدلی چې په نړۍ کې په کمپیوټرو باندې سایبر بریت شوی. په دې اړه یو راپور وړاندې کوو چې د سایبر امنیتي کمپنیو ماهرینو د تیر اونۍ نړیوال انټرنیټي برید په تړاو نښې موندلې دي او وایي کېدی شي له برید سره د شمالي کوریا تړاو وي. د امریکا په ګډون د یورپ امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دا ویل به تر وخت مخکې وي چې دغه برید شمالي کوریا کړی خو بیا هم له پلټنو د شمالي کوریا نوم نه لري کوي. په دغه انټرنیټي برید کې په نړیواله کچه په لکونو کمپیوټرې د وایرس په استعمال په نښه شوې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور مهم ټکی ملیحه میرزاده اوروي.
سایبر امنیتی کمپنو داسې نخې موندلې دي چې د تیرې اونۍ نړیوال انټرنیټي برید خای له شمالي کوریا سره تعلق لري. په دغه لویه انټرنیټي حمله کې په یو نیم سلو هیوادونو کې خواوشه درې لکه کمپیوټرې په نښه شوې وې. د سیمپانټک او کیسپرسکی لاب نومي امنیتي کمپنو د مئی پر 15 وویل چې په بریدونو کې د وانه کرای په نوم د استعمال شوی سافټویر کوډ هم د 2014 کال یو انټرنیټي برید ته ورته چې پر سونی کمپنی شوی. د هغه انټرنیټي برید تور په لازارس نومي ډلې پورې شوی چې له شمالي کوریا سره تعلق لري. د سیډونکو په خبره دا یې له برید سره په تړاو تر ټولو قوي اشاره ترلاسه کړې ده. خو دغه کمپنو ویلي دا هم ممکن ده چې دغه کوډ یوازې کاپي یا نقل کړی شوی وي او ویلي دي چې د قوي نښو موندلو لپاره نورې پلټنې کوي. په عین حال کې یوې اسرایلي امنیتي کمپنۍ انټیزر لابز هم ویلي دي چې کېدی شي شمالي کوریا په حمله کې لاس لري. د وانکرای نومي کمپیوټري وایرس د تېرې اونۍ په اخره کې په ټوله نړۍ نړۍ کې د کارخانو، بانکونو، حکومتي ادارو او ترانسپورت د نظام کمپیوټرې په نښه کړي. دغه وایرس زیاتره هغه کمپیوټرې په نښه کړي دي چې د مایکروسافټ ونډوز زوړ سافټویر پکې استعمالېدو. د مې تر 15 ورو ورو د وایرس زور په کمېدو، یوازې په چین کې د ټرافیک پولیسو او سکولونو کمپیوټرې په نښه کېدو نوي کیسونه رپورٹ شول. له انټرنیټي بریج سره د شمالي کوریا د تړاو امکان په اړه به د واشنگتن په ګډون په ټوله نړۍ کې قانون نافذونکي ادارې جدي پلټنې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کورنی امنیت چارو سلاکار د مای پر 15 وویل چې ممکن د بهرني هیوادونه او سایبر مجرمان دواړه په برید کې ککړ وي. بلخوا برطانوي میډیا یو 22 تن د هیرو په توګه یادوي چې د کمپیوټر ماهر دی او د وایرس د خورېدو مخه نیولو حل یې موندلی دی.
اوریدونکو، په پاکستان کې پر وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ د درغلیو تورونو سیړنو لپاره سپریم کورټ ته د سیړنو یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی. ځینو سیړونکو دا کار ستایلی او ځینې یې په دې لړ کې د حقیقت په ډاګه کېدو لپاره خنډ بولي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر طارق کوسا په ډان ورځپاڼه کې په دې اړه خپل تجربې په رڼا کې یو لیکنه کړې ده. د دې مقالې غټ ټکی درته بشیر ګواخ وایي.
په پاکستان کې د درغلیو سره مبارزه کې موجودو خنډونو واضح کولو لپاره د دې هواد وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای یو پخوانی مشر طارق کوسا د زینو هوادونو مثالونه راخستي او به د خپل کار بیلګي ورکړي دي. لیکوال ویلي چې په ګواتیمالا کې اټارنی جنرال یا لوی څارنوالي تلما الدانا د ټکسونو نه ورکولو او نورو درغلیو داسې کیسونه راوسپړل چې ریښی وزیرانو او آن ولسمشر ته ورسېدي. د هغې د څېړنو وروسته د ګواتیمالا ولسمشر اوتو پیریز مولینا ونیول شو، له دندې لرې شو او اوس د پیسو مینځلو یا منی لانډرینګ په کیس کې مقدمه سره مخ دی. همدارز په ګامبیا کې د عدلی وزیره فاتو بنسودا غواړي چې په هیواد کې د درغلیو کیسونه راوسپړي او تورن کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې په درغلیو ککړو واکدارانو خلاف ودرېدل اسانه کار نه دی. په فلپاینز کې سنیټر لیلا دی لیما له دې وجې قید شوه چې د مشهور ولسمشر ریدریګو د تیرتی خلاف یې غږ پورته کړ. پر ولسمشر تور دی چې ماورای عدالت قتلونه یې کړی دي. ډان ورځپاڼه کې تاریخ کو سالی کې په پاکستان کې هم د درغلیو خلاف کار ډیر مشکل دی. هغه لیکلی چې وفاقي تحقیقاتي اداره یا اف ای ای د پاکستان لپاره همغه سده لکه څنګه چې په امریکې کې وفاقي تحقیقاتي اداره اف بی ای ده. په 1940 کال کې جوړ شوې اف ای ای د درغلیو څېړنې لپاره رامنځته شوې ده او مشر یې د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي. لیکوال وایي کله چې دی په 2009 کال کې د یادې ادارې مشر و، نو سپریم کورټ په پاکستان سټیلز ملز کې د پراخو درغلیو په اړه د تحقیقاتو حکم وکړ. لیکوال وایي ادارې خپل کار پیل کړ خو د کورنو چارو وزیر له ده څخه د یو خط له لارې ځینې غوښتنې وکړي. دغه په وینا د کورنیو چارو وزیر غوښتل چې تحقیقاتو ته بل شکل او بل لار ورکړي. طارق کوسا لیکلی چې هغه پر دې خبره اعتراض وکړ او وزیر ته خپل غبرګون ولیکه چې هغه د تحقیقاتو کې مداخله نه کوي. نتیجه دا شوه چې د اف ای ای مشر له دندې لرې شو. اوس چې پاکستان کې د پاناما په نامه کیس کې پر وزیر اعظم نواز شریف تورونو څېړل لپاره یو تحقیقاتي ټیم جوړ شوی دی. لیکوال وایي دی کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې کسانو نشتون عجیبه دی. د لیکوال په وینا د څېړنو دا ډله بیل شکل لري او د کورنو چارو وزیر ته جواب ورکوونکې نه ده، نو ځکه هغه هیله لري چې پر سیستم د پاکستاني ولس باور پر ځای کولو لپاره حقیقتونه په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي دي چې د خیبر قبایلی سیمې د تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک دي په جمرود مرکز کې خپل ځانونه رجسټرډ کړي او وی آر اف یا په رضاکارانه توګه د ستنېدو فارم دي ترلاسه کړي او چې چا سره دغه د ستنېدو اسناد نه وي نو بیا به تیرا ته نشي تللی. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای وای چې د خیبر جن سید تیراکو کې خېلو کډوال دی خپل کورنۍ په جمرو تحصیل کې رجسٹر کړي او هلته نه دی خپل وی آر اف یا د رضاکارانه واپسې فارم واخلي چې بیا ورته تیراتا د ستنېدو په مهال مشکل نه وي. د اف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایریکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي چې تیراکو کې خېلو ته د ستنېدو اسناد او مالی مرسته هم ورکوي.
کوم رجسٹر دی ته پیسې ملاوي چې کوم رجسٹر نه دی نو هغه ته خدا فارم ورکړی کی کنه دین علاوه چې کوم دا نور گرانټس دي دا 16000 روپے شوی یا دا 7000 روپے دا لیلی هوډ سپورټ گرانټ شو کوم دا او اس اس باندې ورکړی کی نو دې لپاره دی الیجیبل دی دی لال شي او اس اس تول تک خپل هغه کمپلینټ درج کی دا کمپلینټ به پی ویریفای کی دی ته پیسې ملاو شي.
د تیرا کو کی خېلو د کډوالو یو مش زینګوله پر دی وای چې دوی د رجسٹریشن د عمل ستاینه کوي خو هلته په تیراکو کې خېلو کې دی د دوی د بیا بحالې لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
موږ شکر یاد کړو اوس چې موږ لا رجسٹریشن مقرر کړل موږ کوم کو خېلې علاقار او جګل تابا شوی دی چې کم انساني ضرورت چې په کوم ضرورت باندې انسان زندگی تروي هغه ټول ته غوړو سراکم ته غوړو سکولم ته غوړو ډیسپنسریم ته غوړو هلته پوښ دفتر هر قسم سہولت دفتر ته غوړو.
د خیبر جن سید تیراکو کې خېلونه څلور کاله وړاندې د بدمنۍ او وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي خو اوس د دوی د ستنېدو ابتدایي عمل پیل شوی دی او چارواکي وایي چې د رجسٹریشن د مکمل کېدو نه پس به دوی خپلو کلیو ته ولېږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورځو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د ځانګړي سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل سیمو ته ستانه شوې دي خو حکومت ورته د ژمنې سره سم نه د صحت نه د سکول او نه د اوبو سهولتونه ورکړي دي. په دې اړه باندې زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل وړاندې کوي.
د شلي وزیرستان ځانګړه سیمه قبایلون د ژوند د سهولتونو نه بې برخې ډېر سخت ژوند تېروي. د ځانګړه د ځنې قبایلیانو په دغه برخې خبرې وار وایي.
زمون نوم سخی مرجان دی او د ځانګړې اوسیدونکی یم. دا چې کله هم په میش باندې د سلسله د اعلی د طرف نه روغ را د یغ وخت نه د میش ډک ډاکوري نه پوته شول د میش هر څه شی پوته شول کله اعلی د طرف نه ارمند ورغلې د نن د زه ویله ولا ژل نه مې روغ شته نه مې سکول شته نه مې د بنتظام شته د مخو هېڅ شی نه شته دی دا وطن نه کوله کسه میش په جوژاخ سه تېر که د میش بال باچ بې تعلیم اشول بې روزګار اشول.
د مو نوم شواجان شوبی خیل چې د ځانګړې د کلي سره تعلق لرم چې دا کلی ډېر سا غریب شوی دی. میش ته چا مخ نه روړو د مو کا مشر دی په کرسی نو سای د مو کا کر شر دی مطلب چا اوس مې نه ور د حالات د پوره و دا ټوله دنیا وکړنی نه تا وکسه د ماسی د مشرونه چې مخ روړاوې ډېر سا خالوق شو د مو تر سره په تکلیف تو میش په تکلیف دی د مو د پاګټی نه هم وشه ته تکلیف دی مو ته تکلیف دی و ته لا سوره مې چا کوي په یاره چې د پیاژ نار سور شو ټاک ته په څارور ګنټې شنر راسه د ماسی د تر سره دار په دار شوه.
د مو نوم ربچ خان دی. میش خلق نه کولا کیږي د خپل وطن نه روغلی او په لوی په تکلیفي نه شي په لار شه بوټا ګون رم رشوي دي تکلیفي نه روبند تر شوي دي.
د دغو قبایلانو د مشکلاتو غتنیوکو او غشتنو په باریک شي د سیمه د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی سویایی وار وای زنه
د کومه چې د دنګار خلک دی کوم تکلیف هو د تر رسیدلای دی د سړکی خبره خو په هر دیپ شه هر کله چې خلص ده حکومت دا دغه شمیر کلیتا دا وړه وړه روډینا جوړ کړی دي خو یو کلیتا مې دا جوړ کړی دا د روډي تکلیف دي ځنګاړې کلی نه دا د هر چا دی دغه رنګې وله تا ځنګاړې کلی تا د سکولې د هسپتالې د مریضونو تکلیفونه جو د تو د ادارې په وساطت سره حکومت ته دا مرسته غوړو حکومت ته دې ته توجه ورکړو
مولانا محمد صالح شاہ قریشی دا قبائلیوں تا تسلی ورکڑلا چھ خلی دے زنگاڑے نا زبا دے سویلی وزیرستان دے ہر قبائلی دے مشکل نا سرکار او سرکاری چارواکی خبروں سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان سرخار کوټه کې د خیر خیګړې یو ادارې یو داسې ویب پاڼه جوړه کړې ده د کوټه آنلاین په نوم چې د دغه سیمې د ځوانانو لپاره به هغه ته سهولتونه او د هغه د خیر خیګړې لپاره به کاروي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین.
په کوټه کې د ځوانانو د شګړې ډلې کوټه آنلاین تر اهتمام لاندې تیره ورځ یوه غونډه وسوه. په غونډه کې هنرمند ځوانانو او تعلیم یافته پیغلو ګډون درلود. د غونډې په اړه د کوټه آنلاین مشر زیا خان نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دا چې نن کوم سیمینار دا موږ هر کال جوړو ته دا مقصد دا دی چې موږ دا نیو ځوانانو ته خپل زوړ کار چې په خپل مدد باندې موږ په دا سوسایټي کې کړی دی هغه ز رول ماډل ښکارا کو او دوی ته بیا نیو ایډیاز ورکو دوی لزان سره ګډ کو. نو دا پروګرام دا موږ پرم پروګرام دی چې موږ هر کال کو. د دې اصل مقاصد دا چې کوم دا ځوانان دي دا خو مثبت لارې ته موږ راولو وشل دوی په داسې اکټیویټیز کې موږ مصروف وکړو چې په هغه کې و دوی ته یو فائدې دوی خپل یو پوهنه اخی یو خپل لیډرشپ زده کوي او سات سات و معاشرې ته او دا سوسایټي ته یو ډیر غټ کنټریبیوشن یعنی دوی خپل طرفه زه په خپل مدد باندې ورکوي.
په غونډه کې د افغانستان په پولیسو چیرمه د چمن ولسوالۍ سره تړاو لرونکي هنرمند خبریال عبدالله اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل
موږ درختي هم لګولې دي رضاکارانه تور باندې دي چې اسم پیسې نه دي اخیسته خپل هم پیسې ټوله کله خپل برالو. کم خلک چې مایوب دي کاغذ سرګو پاولوي د لاسو پاولوي د پښو پاولوي دا غي د پاره موږ خلک وای ډیس ایبل پرسن. موږ وایو چې دا ډیس ایبل نه دي دا پرسن وذ ډیسیبلټی دي دا اول انسان دی بیا د مازوري لري. د دې سره سره موږ کریر کونسلنګ شدی د خلکو د پاره چې د مخ د پاره چې تعلیم کم ترلاسه کی بیا مخ ته چې کم کار دی کول غوړي دا غي د پاره کریر کونسلنګ موږ سره کو. د دې سره سره موږ سره خوندې را سره موجود دي په دې کې چې د خوندو د امپاورمنت وومن امپاورمنت جنډر ایکوالټی د دې د پاره موږ کار کو. د دې سره سره چې موږ راوخو موږ خپل لایو ویډیوز ته په فیسبوک کې موږ وایي سوشل میډیا فور پوزیټیو اکټیویټیز.
کوټه آنلاین د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو د لارې د اغه نورو غند لپاره وینه هم مندي چې درانولو توان نه لري. په دې اړه به غوښ سو ته شام لودی ته
کچھ زچ خپل لیډ کوم د بلډ اکټیویټی لیډ کوم او چې بلډ غ نن سبا ځوانان ار ځای چې بلډ پکار سي نو مشته میسج را سي یا بیا مش په پیج باندې پوسټ را سي نو بیا مش غي د پر بلډ پیدا کوم.
خو عبد المصویر بیا وای چې د ټولنیزو رسنیو په سمته کارونه ډیر ګټ لري.
د دې مین مقصد دا وی چې کم ځوانان دي دا غو یو غډون وسی او دا غو ته یو شلار په لاس ورسی چې کم سوشل میډیا دا غي یو شګړې استعمال سرهنګ کیږي بده خور څوک استعمالي نو شپ توګه باندې خلک څنګه استعمالي دا بارے کې نن پروګرام
د ځوانانو پر ولز ځخ کړی دی چې ټول خلکو ته پکار دی چې دوی خپل ستونزې په خپل سره هوار کړي او د هر شي لپاره حکومت سترګې پلاري نکشینی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او سولیدونکو د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د رښتی خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار احمد شاه زمیل ورکو.
د فاټا پرلماني استازي وای د بیلابیل ګوندونو اندیشنو لري کول لپاره نن د قومي اسمبلی سفران قائمه کمیټي پر فاټا ترمیمي بیل بحث کوي. د خبر ایجنسی د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پرلماني استازي شاج ګل افریدین مشال لري تول چی پرون د سفران وزیر عبدالقادر بلوز د فاټا اصلاحاتو دغه آئینی ترمیمي بیل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ویلي چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو نوم لیکنه به د روان کال له جولای میاشت څخه پیلوي. ډاکټر امیر زیب دا خبره په پېښور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته جوړ شوې وې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه پر دې سربیره به افغان تاجرانو او زده کوونکو ته د ویزو ورکولو عمل له روژې میاشتې وروسته پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې د ایچ آی وی یا ایډز 2290 نوي مثبت پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 1950 کسان مړ شوي دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د وسلو مخالفان له لوري د یووان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د لغمان ولایت مقام څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه نن غرمه مهال د الینګار ولسوالۍ د سلینګار په سیمه کې رامنځته شوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس پر یو شمېر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي پاڼو بندیز لګولی او امر یې کړی چې داسې پاڼې په بشپړ توګه په اوکراین کې بندي یا محدود شي. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر اونۍ د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته انتهایي پټ معلومات ورکړي چې شاید د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. سپین ماڼۍ سمدستي دا راپورونه رد کړي دي. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن ډي سي کې د ملاقات پر مهال پر امریکا فشار راولي چې په شام کې کوردي یاغان ته د وسلو ورکړي راوګرځوي.
اوس دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نشراتو خبرونو وخت اوم په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر احمد شاه زمی او جاناتن رامریز ګارشیا ته اجازه راکړي. اوم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوري ډیوري خاط آباد او بریالي اوسئ.